دا حکومت څه داسې دی غوښتل شته او وړاندیزونه ارزانه کړي.
دوی منی مای ته راورسېدو. اوس هم درته د سپورت لرګر اونیس پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبان لپاره به تر هغو چې په دې هېواد کې پر خپلو خلکو په تېره بیا پرخوځو فشارونو ته دوام ورکړي دا به ستونزمنه وي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتو میلر بیګا په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او زیاته کړه، موږ پوهیږو چې طالبان د نړیوالو لوري د رسمیت پېژندلو په لټه کې دي، خو د هدف ته د رسېدو لپاره باید خپل مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وویل دغه مشروعیت هغه وخت ترلاسه کولی شي چې پر خپلو خلکو فشارونه کم کړي. د افغانستان او چین ترمنځ مستقیم پروازونه له سره پیل شول. په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبان په کنټرول کې د نن په ټوټه لیکلي چې د کابل او اورمیچي خارونو ترمنځ مستقیم پروازونه بعد آریانا افغان هوا شرکت له خوا پیل شي. وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د چین او افغانستان ترمنځ مستقیم پروازونه ځنډول شوي وو. نن د کندهار په شوالیکوټ مسلې کې یو ماشوم دېرش متره برمې تولیدلی و چې رالی سو مخکې سوار کړی ده. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي مطبوعاتي دفتر په یوه خبره کړې بیان کې ویلي چې د دوی د روغتیا ټیم په مرسته ماشوم له برمې راایستل شوی دی، خو مخکې در مخکې سوار کړی و. د افغانستان په جنوب په تېره بیا په هلمند او کندهار کې د سرلوڅو برمو ته د ولیدو د ماشومانو د ولیدو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړې فعالې شبانې بسیج راسخ د نېشنل جیوګرافیک شبکې رولکس جیوګرافیک اکسپلورر یا څلونکي سګنی جایزه ترلاسه کړې ده. د شبکې په خپل ویب پاڼه په ویلامې کې چې په نوسیشن به خبره کړې ده، ویل چې نو وړي ته د جایزه افغان خوځو جنو ته د زده کړو په برخو کې د هغې د هر اړخیزو مهم کارونو په خاطر ورکړل شوې ده. شبانه بسیج راسیخ چې د طالبانو په اندمرنی واکمنۍ کې په کابل کې په پټه زده کړې کولې، خپل لوړې زده کړې په امریکا کې پای ته رسولې دي. او د اوکرين په ځوای چې پر بخمود خارو شو خاصمو یې د ولکې د ټینګېدو لپاره تر اوسه جګړې ته دوام ورکړی دی. د اوکرين په ځوای د رسټینډن چهارشنبه وویل چې په تیر څلور شپږ ساعتونو کې اوکرين ځواکونو د روسي ځواکونو شپږ حمله په شاتم بولی دي. ورشوې ده چې د روسي حمله د بخمود او دینکا مارینکا اودیفکا مارینکا د جبهې پر نومړی کرخې متمرکز وي. د اوکرين په ختیځ دونس کې د سیمه د جګړې پر مرکز بدل شوې ده.
د لوبو له میدانه هر اونی ل آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو ل میدانه ونیزه ورزشی خبرونه دا او تاسو آزادی رادیو واوري. په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو د تیر روان او راتلونکي حال په خبرونو او رپورټونو کې وړاندې کوو. دا ځل د خبرونې په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوټبال، سایکل ځغلونې او والیبال اړوند مطالب درته لرو. د دې اونۍ په ځانګړي مرکه کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره مرکه کړې ده. زه بختیار ساحل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت له سریلانکا سره سیالي کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به تر سریلانکا وروسته له بنگلاديش سره درې لوبلړۍ ولوبوي. د زرغون جام سیالیو پای او د یو شمیر نویو لوبغاړو خېلوبي.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالي لکثرنګ چې تاسو پوهیږئ د تیری اپریل میاشتې په نهه ویشتمه نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې. د می ولسمه پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په لړ کې هره لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه.
د آسیا اتلو کلبونو د والیبال په سیالیو کې د افغانستان استازي کلب کامیر ګډون او لوبې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ او د فوټبال د اروپا د اتلانو لیګ پایلوبې ته د مانچستر سیټي او انټر میلان لوبډلو لارموندنه. ترنو اوریدونکو د خبرونې په وروستۍ برخه کې ځانګړي مرکه هم درته لرو او دا ونی مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره د سریلانکا پر وړاندې د ټاکل شوي ملي لوبډلې په تړاو مرکه کړې ده. را سره پاتې شئ. ټاکل شوی چې د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د یاد هیواد په کوربتوب ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوړان دي خپل 15 کسیزه لوبډله ورته ټاکلې ده. په دې راپور کې اورو چې دا سیالي په کوم نیټو ترسره کیږي او کوم لوبغاړي ورته غوره شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي چې د جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به له سریلانکا سره درې یو ورځنۍ سیالي ترسره کړي. کرکټ بورډ ادارې په دې تړه یو خبرپاڼه هم خپره کړې ده او په کې لیکلي دي چې دغه سیالي به د سریلانکا په کوربهتوب په هامبانتو ته لوبغالي کې وسی. خبرپاڼه کړي چې لومړۍ لوبه به د جون پر دویمه لوبه د همدې میاشتې پر څلرمه او وروستۍ لوبه به د جون پر اومه نیټه وي. د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې دا ځل څو بدلونونه راغلي چې د عبدالرحمن رحماني بدلون یې د یادونې وړ دی. ښاغلی رحماني د ګلبدین نایب پر ځای لوبډلې ته غوره سوی او نوموړی هم د آل راونډر دنده مخته وړي. په اعلان شوي لوبډلې کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب رحمان، نور احمد، عبدالرحمن رحمانی، فضل حق فاروقی او فرید ملک شامل دي. دغه راز شاهد الله کمال، گلبدین نایب، یمین احمدزی او ضیا اکبر بیا په احتیاطي لوبغاړو کې شامل سوي دي. د افغانستان بل چټک او مخکښ توپچون کې نوین الحق بیا په یو ټویټ کې لیکلي دي چې هغه یو ور بیا په خپل خوښه نه غواړي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي. د ویلو ده چې دواړو هیوادونو د تیر کال په نومبر میاشت کې هم درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وې چې په برابره توګه پای ته رسیدلې وې.
اخوا د افغانستان کرکټ ادارې له بنگلاديش هیواد سره د درې لوب لړیو د ترسره کولو خبر هم ورکړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې د سریلانکا تر لوب لړۍ وروسته به افغان لوبډله نیغ په نیغه بنگلاديش ته سفر کوي او هلته به د جون میاشتې په 14 نیټه له یاد هیواد سره یوازنی ټیسټ لوبه پیلوي. دغه راز په جولای میاشت کې به دواړه هیوادونه درې ورځنۍ او دوه شلوریزې سیالۍ هم ترسره کړي. تفصیل له امید زهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی چې په راتلونکي جون میاشت کې به افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو شل اوریزو او ټیسټ لوبو درې لوب لړۍ ولوبوي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې افغان لوبډله به د جون میاشتې په 10 نیټه بنگلاديش ته سفر وکړي او هلته به لومړی یوازینی ټیسټ لوبه وکړي او بیا به په درې ورځنیو او دوه شل اوریزو سیالیو کې هم د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې ټیسټ لوبه به د جون میاشتې په 14 نیټه پیل شي او بیا به د جولای په 15 اتم او 16 نیټه درې ورځنۍ سیالۍ وشي او شل اوریزو سیالۍ د همدې میاشتې په 14 او 16 نیټو پلان شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به ټیسټ لوبه د بنگلاديش په ډاکا، یو ورځنۍ سیالۍ به په چټوګرام او شل اوریزو لوبه به په سیلټ ښار کې وشي. د یادو لوب لړیو په تړاو د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان ویلي،
ډیر خوښ یم چې د ملي لوبډلې ډیر بوخت مهال ویش لرو. له سریلانکا وروسته به لوبډله بنگلاديش ته رواني کوي او هیله منم چې له یاد هیواد سره هم د تل په څیر غوړاو له لاسته راوړنو ډکې سیالۍ وکړو.
د ویلو دا چې افغان لوبډله به ډیر ژر خپل راتلونکي نړیوالې سیالۍ له سریلانکا سره پیل کړي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
دغه راز د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې تازه د زرغون جام په نوم یو ورځنۍ سیالۍ هم ترسره شوې چې ګڼو لوبغاړو پکې ښې لوبې وکړې. دا د یاد جام دویم پړاو او کرکټ بورډ ویلي چې د دې سیالیو موخه راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو ته د افغان لوبډلې چمتووالی دی. که څه هم د دې لوبو پایلوبه د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوه، خو یو شمېر لوبغاړو پکې ښې کارکردګۍ کړې دي. راځي چې تفصیل له فریدي سیال وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د زرغون جام په نوم د پیل شوو سیالیو پایلوبه د ورخت له امله بشپړه نه شوه او په مساوي توګه پای ته ورسېده. د دې سیالیو پایلوبه د مې په 14 نیټه په خوست ولایت کې د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلو ترمنځ پیل شو، چې میوند لوبډلې د نومړې توپوهنه وکړه او د 209 منډو هدف یې وټاکه. یاد لوبډلې ته لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 124 او صدیق اتل 35 منډې وکړې. د پامیر په توپ بچونه کې شرف الدین اشرف 3، ګلبدین نایب او ظاهر خان بیا 2 لوبغاړي وسوځول. لیجنډز لوبډلې یوازې 9 ورونه ولوبول چې دوی وکټې په سوځېدو سره 45 منډې وکړې. دوی ته محمد شهزاد شل او رحمت شاه 9 سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیزې څانګې مشر عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې یادې سیالۍ اړینې وبللې او زیاتې کړه.
د سوپر کولا زرغون افغانستان جام دویم پړاو سیالۍ لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ د 3 اپریل میاشتې په 9 نیټه په خوست کرکټ لوبغالي کې پیل شوې چې نن یعنې د مې 18 پای ته ورسېدې. د دغه سیالیو په لړ کې هر لوبډله دوه ځلې له یو بل سره مخ شوه. د پامیر لیجنډز او میوند ډیفندرز لوبډلې پایلوبې ته رسیدلې وې، خو پایلوبه د پورستو شیبو کې د باران د شدید ورخت له امله په مساوي ډول پای ته ورسېده، یعنی کومه پایله نه درلوده، بلکې دغه سیالیو جام هم په مساوي ډول دواړو خواو ته امتیازات ورکړل شول. نو دغه سیالۍ په عموم کې ډېرې مهمې او اړینې سیالۍ وې چې زموږ د لوبډلې په لا ډېر چمتووالي او تیاری کې به ډېر مهمه رول ولوبوي، ځکه افغان لوبډله په راتلونکي کې ډېر مهمې یو ورځنۍ سیالۍ لري چې په هغو کې په راتلونکي د سریلانکا لوبی شامل دي، د پاکستان لوبی شامل دي، بنگلاديش لوبی شامل دي، د هندستان لوبی شامل دي، ترڅنګ ایشیا کپ او نړیوال جام ده. دو سیالیو د چمتووالي لپاره د سیالۍ او د لوبلړۍ ترسره کول ډیر اړین او مهم وو.
دا د زرغون جام سیالۍ و دویم پړاو چې دا ځل پکې د میوند ډیفندرز، پامیر لیجنډز، هندوکش ستورو او جونیئر چمپینز په نومونو څلور لوبډلو برخه درلوده. په دې سیالیو کې رحمت شاه مخکخ منډه جوړونکی و چې درې سوه اووه شپېته منډې کړې وې. د غراس حشمت الله شهیدی او محمد شهزاد بیا په ترتیب سره په دویم او درېیم مقام کې و چې حشمت الله درې سوه نه دېرش او شهزاد دوه سوه څلور شپېته منډې کړې وې. د توپ اچونکو په ډله کې سوکه توپ اچونکی ظاهر خان پکتین، نونس دین نایب یولس او عبدالباقی بیا نه وکټ اخیستې وی. دا ځوان راټوکیدونکو یا ایمرجنګ لوبغاړي جایزه بیا د 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي وفی الله ترخیل ته ورکړل شو. هغه په دې سیالیو کې خپل لوبډلې ته خېلو وکړې وی. د ویلې د چوي د زرغون جام سیالۍ د اپریل میاشتې په 19مه پیل شوې وی. تر پایله و پوري یې تیارلس سیالۍ ترسره شوې او جونیئر چمپینز لوبډله شوه. د افغانستان تازه دمي کم عمره ملي 19 کلنه لوبډله ده هیڅ لوبې ونه ګټله.
پوست نړیوال کرکټ د هندستان غوړ لیګ آی پی ایل شپړسم پړاو سیالي هم رستیو مرحلو ته رسیدلې دي. تر دې دمه هر لوبډله تقریبا خپل څوار ل سیالي بشپړې کړې دي. سن رایزر حیدرآباد، دلی کیپیټلز، پنجاب کینګز او کلکتا نایټ رایډرز هغه لوبډله دي چې لمخه تک پاتې شوې دي. ګجرات ټایټنز لوبډله بیا د لومړی لوبډله په توګه د پلی آف مرحله ته لار موندلې ده. په دې ریپورت کې به په یاد لیک کې د افغان لوبغاړو د لوبو او پلی آف سیالیو په تړاو معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام لولی.
د هندستان غوړ لیګ یا آی پی ایل سیالۍ هم ورو ورو د پلی آف مرحلې ته نږدې کیږي. د پلی آف په پړاو کې په لوبډلې پایلو به تر رسیدو په پار سیالۍ وکړي. په دې مرحله کې هغه لوبډلې چې اول او دویم مقام لري لومړی لوبه کوي چې ګټونکي پایلو به تورځي او بایلونکي بیا د دریم او څلورم مقام ګټونکي سره دویم سیالي کوي چې د دې سیالۍ ګټونکي به هم فائنل ته ولاړ شي. د 2022 کال اتله لوبډله ګجرات ټایټانز بیا هم په پلی آف مرحله کې خپل ځای پوخ کړی او د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. په دې لوبډله کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد لکنوال هم لوبه کوي چې د اکثرو لوبو په ګټلو کې د یادو لوبغاړو رول ډیر مثبت و. د راشان سږ کال یو وار بیا د څو پړاوونو ګټونکي لوبډله چنئی سپر کینګز لوبډله هم ډیر چانس لري چې په پلی آف پړاو کې خپل ځای د دویم ټیم په توګه پوخ کړي. اوس مهال لکنو سپر جاینټس د نمبرو په جدول کې دریم ځای لري او رویال چیلنجرز بنگلور په څلورم مقام کې ده. خو د ممبئی انډینز وروستۍ لوبو ته په کتلو سره کرکټ څارونکي اټکل کوي چې یا دا لوبډله به هم بل پړاو ته لاره پیدا کړي، خو د خپلې وروستۍ لوبې د ګټلو په صورت کې. د تیر کال د پایلو به بایلون کې لوبډله راجستان رایلز په شپږم مقام کې د 12 نمرې لري. دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلې د دې لوبډلې هم ډېرې کمې هیلې شته چې د نمرو د اوسط په صورت کې پلی آف ته لاره پیدا کړي. ټاکل شوی چې د پلی آف مرحله د مې میاشتې په 28مه نیټه د هندستان په چنئی ښار کې پیل شي. د غراز د همدې میاشتې په 28مه او 28مه نیټو هم د پلی آف دوه سیالۍ په چنئی او احمد آباد ښارونو کې پلان شوي دي او پایلو به د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي نریندر مودي سټډیوم کې د مې د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. په دې سیالیو کې سږ کال 15 افغان لوبغاړو لوبي تر سره کړی چې د ټولو سیالۍ د پام وړ وي. په ځانګړي توګه د راشد خان چې سکل د ووم ځل لپاره په آی پی ایل کې لوبیږي، تر ټولو توپچونکو او لوبغاړو ښه لیدلې. هغه څو ځل د زیاتو وکټو اخیستونکو په ډله کې هم مخکښ راغلی او ارغواني خولۍ ګټلې چې لا هم دغه ویاړ لري. ښاغلي خان په خپلو 14 سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. دغه شان راشد خان د اغیزناکو لوبغاړو په کټګوري کې هم په 15 غوره لوبغاړو کې حساب دی. د ښاغلي خان تر څنګ د ګجرات لوبډلې لپاره بل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نور احمد هم سکل په ډیرو سیالیو کې د لوبېدو چانس ترلاسه کړی. نور احمد هم په دریو سیالیو کې د خپلې لوبډلې په بریا کې مهمه ونډه درلوده. د افغان لوبغاړو له ډلې رحمان الله ګربز بل ځلیدونکي لوبغاړی و چې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې لپاره دوه مهمې نیمه سریزې هم ترسره کړې. ګربز په 10 لوبو کې 211 منډې وکړې او ټول ټالی 15 شپږیزې ووهلې. د سنرایزر حیدرآباد لپاره لوبیدونکي افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي بیا یوازې سلور سیالۍ کړي او سلور وکټې اخیستي. همدارنګه د لکنو لپاره په لومړي ځل لوبیدونکي افغان لوبغاړي نوین الحق تر دې دمه شپږ سیالۍ کړي او وو وکټې سوځولي. نوین په اقتصادي توپچونه کې مشهور دی او دلته هم د 6.3 په اوسط توپچونه کړي. د ویلو د چې په سکنی آی پی ایل کې تر دې دمه مخکښ توپ وهونکي د بنګلور لوبغاړي فاف ډوپلیسی دی چې په 14 سیالیو کې 2 منډې کړي او 3 نیمه سلیزی وهلي. د زیاتو وکټو اخیستونکو لوبغاړو په ډله کې محمد شامی او راشد خان سره برابر دي چې دواړو 23 وکټې اخیستي. باید وویل شي چې په دې ارقامو کې د آی پی ایل سیالیو تر پایه پورې ډېر بدلونونه راتللی شي.
اوس د والیبال له ډګره د کامیر د والیبال لوبډلې په درېیمې سیالۍ کې د عراق لاستازي کلب څخه هم ماتې وخوړه او په دې سره د آسیا اتلو کلبونو په سیالیو کې له مخکې تک پاتې شوه. کامیر لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې د ایران او چین هیوادونو کلبونو ته بایللې وې. یادې لوبډلې په څلورمې سیالۍ کې بیا هانګکانګ ته 3-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. که څه هم دغه سیالي د افغانستان د والیبال لوبډلې ته ډېره ارزښتمنه ده، خو له دوی سره په تورنمنټ کې د مخکې تلو لپاره مرسته نه کوي. په درېمې سیالۍ کې د هانګکانګ پر وړاندې د کامیر لوبډلې لومړنۍ 3 وګټل او په دې سره یې په روانو سیالیو کې خپله لومړۍ بریا ثبت کړه. افغان لوبډلې به یوازې یو بل لوبه هم ترسره کړي. د کامیر د والیبال لوبډله د افغانستان له نوموتو کلبونو څخه ده او دا لومړی ځل دی چې د آسیا د اتلو کلبونو په سیالیو کې برخه اخلي. په یادو سیالیو کې د ایران، جاپان، استرالیا، قزاقستان، عراق، کوریا او بحرین کلبونه تر نورو ښه لوبېدلې دي او ډېرې نمرې لري. د افغانستان د هرات ولایت د بایسیکل ځغلونې یو وکسیزه ډله تر 13 ورځني سفر وروسته کابل ته رسیدلې ده. د افغانستان د اولمپیک کمیټي ویلي دي چې کابل ته تر رسیدو وروسته د یادو لوبغاړو تود هرکلی شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې یادو لوبغاړو د افغانستان د مرکزي سړک د جوړولو پیغام له ځان سره لیږداوه او دا یې درېیم ځل دی چې د اوږد واټن سفر کوي. دغه راز دغه لوبغاړي د مې په 12 نیټه ننګرهار ولایت ته هم په بایسیکلونو تللي وو او تر هغې وروسته بیرته خپل ولایت هرات ته ستانه شوي دي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د فوټبال خبر د افغانستان د شلکلن ځوانانو له راتلونکو سیالیو پیلو. د افغانستان د شلکلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله تاجکستان ته تللې ده او په پلان کې ده چې هلته کافا اتلولۍ په سیالیو کې ولوبېږي. د افغانستان د ځوانانو فوټبال ملي لوبډله به د مې میاشتې په 21 نیټه خپله لومړۍ سیالي له ایران سره، د مې په 22 له تاجکستان، د مې په 24 له ازبکستان او د مې په 28 نیټه له ترکمنستان سره سیالي وکړي. یادې لوبډلې له 4 اونیو راهیسې په کابل کې د دې سیالیو لپاره پوره تمرینات هم کړي دي. قرغیزستان هم هغه لوبډله و چې په دې سیالیو کې به افغان لوبډلې ورسره لوبه کوله، خو هغوی له وړاندې له سیالیو وتلې دي. او د فوټبال د اتلانو په دویمه نیمه پیلوبه کې مانچستر سیټي لوبډلې 4-0 پر وړاندې ریال ماډرید ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته لار پیدا کړه. دغه سیالي د چهارشنبه ماښام نه وخت د مې میاشتې په 12 نیټه د انګلستان د مانچستر ښار په اتحاد لوبغالي کې ترسره شوه. په دې سیالۍ کې برناردو سیلوا 2، مانویل اکانجی او جولیان الوارز یو یو ګول واهه. مانچستر سیټي لوبډله به په پیلوبه کې له انټر میلان لوبډلې سره سیالي وکړي. انټر میلان لوبډلې په لومړۍ نیمه پیلوبه کې اے سی میلان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې د دې سیالیو پیلوبه د روان جون میاشتې په 12 نیټه د ترکیې په استنبول ښار کې ترسره شي. د خبرونه ورسته برخه کیو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. په پایل کې مو ویلی وو چې دا اونۍ مو د افغانستان د کرکټ بورډ د ټاکونکو ډلګې لمشر نورالحق ملک جي سره مرکه کړې ده. د دې مرکې منځپانګه تر ډېره د سریلانکا پر وړاندې د ملي لوبډلې ټاکنه ده. له ښاغلي ملک جي مو پوښتلي دي چې د غوراوي یا سلیکشن لپاره کوم اصول لري، د کومو معیارونو پر اساس لوبغاړي غوره کوي، او کورنۍ سیالۍ د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څومره رول لري.
د سریلانکا پر وړاندې اعلان شوی لوبډلې انتخاب باره کې به زه دومره ووایم چې د یو ورځنۍ سیالۍ یا د ون ډے ټیم چې دی تقریبا د یو کال څخه تر اوسه پورې، یعنی په دې کې 90% هغه لوبغاړي دي چې د تیر یو کال څخه لګیا دي کرکټ کوي، او زموږ هدف هم دا دی چې تر ورته په پورې دغه لوبډله وساتو. البته ډېر زیات بدلونونه پکې ونکړو، نو په دې کې تقریبا لکه څنګه چې ما مخکې هم وویل چې 90% هغه لوبغاړي دي چې هغه زموږ پرمننت د ټیم حصه دي، لکه ریاض حسن، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، رحمت شاہ، حشمت شاہدی، نجیب زدران، محمد نبی، راشد خان، مجیب زدران، فضل حق، بازی یو نیم پیدا سکم لوبغاړی وی شغمان هیرشی وی. نو پا دیکی دی سریلانکا کنڈیشن تبکتو عبدالرحمن مونگ ور انکلوڈ کرده، زکا زمان سترنچ ده اغا سپننگ دیپارٹمنٹ ده، یعنی زمان سپنران کوالیٹی سپنران دی بیٹنگ اوس ماشاءاللہ دیر زیاد خده، لکه او بیلنس ٹیم ده خو یو عبدالرحمن انکلوڈ شوه، زکا ما در تویر چی دی سریلانکا کنڈیشن تبکتو اغای با کوشش کوی چی مونگ تا دوم را سپننگ ویکٹی جوڑی نیکی. نو عبدالرحمن د تیر څو کیمپونو حصه هم سره وه، او اوس په زرغون جام کې هم د دې پرفارمنس ته په کتو، یعنی ځوان لوبغاړی دی او ښه تیز فاسټ بالر دی، نو د دې لپاره یو فاسټ بالر مونږ انکلوډ کړی عبدالرحمن.
له سریلانکا سره مو تیر کال نومبر کې هم درې ورځنۍ سیالۍ وکړې، هلته یې مین او ګلبدین نایب لوبډله کې شامل او دا ځل احتیاطي لوبغاړو کې شامل شوي دي. د دې دلیل څه دی؟
یامین احمدزی او ګلبدین نایب هم زمون تر ورکه په پورې کوم دوه شکستې سکواډ چې دی په هغې کې شامل دي. بیا به هم وایم که یو نیم لوبغاړی انتخابېږي یا څوک ډراپ کېږي، نو البته کنډیشن ته په کتو یا د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو باندې بعضې لوبغاړي ډراپ کېږي یا بعضې لوبغاړي ان کېږي.
د زرغون جام په سیالیو کې ګلبدین نایب او ظاهر خان پکتین ښې لوبې وکړې، او دوی د غوره لوبغاړو جایزې هم وګټلې، ولې مو په لوبډله کې نه دی اخیستې؟
د ګلبدین نایب او د ظاهر خان د زرغون جام پرفارمنس، او که بل طرف ته وګورو د نور احمد او د عبدالرحمن پرفارمنس، البته عبدالرحمن هم په زرغون جام کې پرفارمنس وکړ، او د دې نه مخکې نیشنل ټیم کمپنی کې هم پاتې شوی، نو او بیا هم د سریلانکا کنډیشن ته په کتو البته موږ ته د فاسټ بالر آل راؤنډر ضرورت هم وو. او نور احمد که تاسو وګورئ په آی پی ایل کې ډېر زیات ښه لګیا دی او یو میچور بالر دی، نو فکر کوم د سریلانکا پر وړاندې به موږ ته اوس فلحال نور احمد او عبدالرحمن ښه ثابت شي.
د کورنۍ کرکټ پرفارمنس د ملي لوبډلې په ټاکنه کې څو فیصد رول لري؟
بالکل، موږ د کورنۍ کرکټ پرفارمنس ته هم ګورو. البته که تاسو وګورئ په تیر یو نیم کال کې ډېر داسې لوبغاړي دي چې هغې د کورنۍ کرکټ پرفارمنس په بنیاد باندې لوبډلې ته داخل شوي دي، خو بیا هم بعضې لوبغاړي البته د ټیم ریکوایرمنټس ته په کتو هغې ته ځای ورکول کېږي. نو موږ ګورو چې د کوم لوبغاړي په کوم ځای کې ضرورت وي او ډومیسټک پرفارمنس یې ښه وي، نو هغه بیا پروموټ کوو.
د کورنۍ کرکټ ډېر غوره پرفارمران له ډېرو کلونو راهیسې ملي لوبډلې ته انتظار دي، خو هېڅ چانس نه دی ورغلی، لکه بهیر شاه محبوب، ابراهیم عبدالرحیم زی، زبید اکبری او یو شمیر نور. دوی باید څه وکړي چې بالاخره تاسو ملي لوبډلې ته غوره کړئ؟
لکه څرنګه چې ما خپل تیرو خبرو کې هم یادونه وکړه، د تیر یو نیم کال څخه را په دې خوا البته ډېرو ځوانانو ته چانس ورکړل شوی، یو څه په ملي لوبډلې کې ځای په ځای شوي دي، یو څه مې په کیمپو کې وکته. البته د دوی انتخاب هم د همدغه ډومیسټک کرکټ څخه شوی. د بهیر محبوب باره کې به ووایم، لکه څرنګه چې تاسو ته هم معلومات شته چې زموږ اوس فلحال په یو ورځنیو سیالیو کې په ون ډے اسکواډ کې که تاسو وګورئ زموږ میډل آرډر بیټسمینان هغه پرفارمران هم دي، سینئر هم دي، لکه رحمت شاہ، حشمت شاہدی، نجیب زدران، شاہد کمل چې اوس په ریزرو کې دی، نو دا بهیر شاہ محبوب او ابراهیم هم داسې لوبغاړي دي چې هغه زموږ په بیک اپ کې دي. البته موږ په کمپونو کې هم ګورو تر څو په کار وکړو کې کوم ځای کې دوی ضرورت شي د ریپلیسمنټ لپاره دی ریپلیس کړو. البته بدبختانه به ووایم چې په تیر یو یا دوه کمپونو کې دوی موږ سره د دوبی هغه کیم کې هم شامل ول خو بدبختانه د دوی بيزو کې ستونزه راغله خو بیا هم د لوبغاړي مونږ سره شته ان شاء الله کار به کوو
پورسته یو څو کلونو کې اوازنه استعداد چې نړیوال کرکټ ته ورسید نور احمد و بیا له تیرو پنځو کلونو راهیسې داسې استعداد مخې ته نه دی راغلی تاسو یې دلیل په څه کې وینئ
د نړیوال کرکټ څخه که ستاسو هدف لیګونه یا فرانچایز کرکټ وي البته راشد خان محمد نبی او مجیب زدران خو د پخوا څخه په غټو لیګونو کې لوبیږي د دې تر څنګ ځوان لوبغاړو کې که تاسو د نور احمد تر څنګ وګورئ اوس نویند الحق هم په آی پی ایل کې لوبیږي او د دې تر څنګ زموږ بعضې ځوانان یا بعضې ځوان لوبغاړي په بیګ بیش کې هم لوبیږي لکه ظاهر خان قیس احمد او د 19 کلنو لوبغاړی البته نوید اظهار چې ځوان لیگ بریکر دی د دې تر څنګ که تاسو وګورئ په بی پی ایل کې ټی ټین کې سی پی ایل کې زموږ ډېر زیات ځوانان لوبیږي
روان کال آسیا جام او نړیوال جام سیالۍ را روانې دي افغان لوبډلې ته د تیارۍ لپاره کومې ځانګړې برنامې جوړې شوې دي او څومره لوبغاړي مو ته تیار کړي دي
د را روان آسیا کپ یا نړیوال جام آمادگی دپاره لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه موږ دوش کسیزه لوبډله باندې کار کوو تر څو یو پیاوړې لوبډله او یو بیلنس لوبډله تر ورکپ پورې موږ آماده کړو البته د دې د پریپریشن دپاره موږ سیریزونه هم لرو تاسو اوس وګورئ سریلانکا هغې نه بعد بیا بنګلادیش بیا انډیا بیا بنګلادیش داسې نور سیریزونه هم شته نو انشاءالله ګورو چې په کوم ځای کې زموږ نیمګړتیاوې شته انشاءالله په هغې به هم کار کوو ترسو د ورلد کپ لپاره یو پیاوړی لوبډله وټاکو د دې تر څنګ به یوې بل خبرې ته هم اشاره وکړم چې اوس الحمدلله زموږ ایچ پی سی یا های پرفارمنس سنټر هم فعال دی البته هغه لوبغاړي چې دلته پاتې کیږي په دوی باندې به کار کیږي که هغه بالر یا بیټسمین وي ایچ پی سی کې موږ خارجي روزونکي هم لرو نو هدف دا دی چې هغه لوبغاړي چې په سفر کې نشته دي دلته پې کار وشي البته کرکټ سره په ټچ کې وسي یا د هغوی کم نیمګړتیاوې چې وي کم ځکه چې کم مشکل وي په هغې باندې دلته کار وشي
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان کرکټ ادارې د غوراوي کمیټې له مشر نورالحق ملکزي سره زموږ ځانګړې مرکه واورېده د دې اونۍ لوبیزه خپرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
درڅ ختلم درت میوان قتل وا میں بخا درت ختلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا غگ دین در تمی دیر و جڑل وا میں بخا Thank you.
سبے وسا تدبیر چارے سپیا واڑ تقدیر قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخار